The Washington DC na The Voice of America diwa radio de
انوری دنکو در دیوا خبرونو که در تزه سمینا احسن هر کلی ویم نند ایتوار روز دوزاره دیریشتم کال در فروری شپگیشتم انیتا دا. وقتون دی پا اسلام آباد که در شپیلس پا کابل که دی نهنیمی پا واشنگتن دی سی که در غرمی دولس بجی دی. در نند دورز اهم خبرون با تاستوراندی که و خلاول در خبرونو سر تکی. د پاکستان د بلوچستان صوبې پولیس وای چې نن د اتوار یا یکشنبه په ورځ د ګڼې ګڼې ډک یو بازار کې بمی چاودنه شوي چې لامل یې لکتر لږه څلور کسان مړه او شپاړس نور زخمیان شوي دي. وسه پورې چا د دې برید ذمواري په غاړه نه ده اخیستې. پرون په خوزدار ښار کې هم د پولیس په ګاډۍ مقناطیسي بم لګول شوی و چې په نتیجه کې دوه د پولیسو عسکر مړه او دوه نور زخمیان شوي وو. د پیښې ذمواري کله دم بلوچ وسله والې ډلې بی ایل ای په غاړه اخیستې وه. په شمالي وزیرستان کې د ترهګرۍ د پالیسۍ د هدفي وجنو جبري لادرکو او تشدد پر ضد نن د اتوار په ورځ یو ځلې بیا لویه احتجاجي ولسی غونډه شوې او وینا کوونکو د دې پیښو وجه د شک وړ ګرځولې او د پښتنو د شتمنو د لوټېدو په اړه فکرمندي ښودلې ده. او یورپی یونین په یوکرین د روس د بریدونو له کبله د موسکو په یو سل شلو کسانو او کمپنو د نوو بندیزونو په لګولو اتفاق کړی چې پکې د روس د نوې ټکنالوژۍ په برآمد کولو هم بندیزونه شامل دي. بلخوا د نړۍ سترو معیشتونو جی 20 د خزانې وزیرانو غونډه د روس او یوکرین په معامله بې د څه نتیجې ختمه شوې ده او اعلامیه هم نه ده خپره کړی شوې. سرټکې تاسو اورېدل سره اوسې وړاندې کوو د خبرونو تفصیل. د پاکستان د بلوچستان صوبې پولیس وای چې نن د اتوار یا یکشنبه په ورځ د ګڼې ګڼې ډک یو بازار کې بمی چاودنه شوې چې لامل یې لکتر لږه څلور کسان مړه او شپاړس نور زخمیان شوي دي. وسه پورې هیڅ کمې ډلې د دې برید ذمواري په غاړه نه ده اخیستې. دا چاودنه د بلوچستان په باراخان ضلعه کې شوې ده چېرته چې د یاغیانو حملې غیر معمولي نه ګڼل کېږي. د ځایي هسپتال چارواکو ویلي چې د پیښې په زخمیانو کې ماشومان هم شامل دي او د یو څو کسانو حالت مرګونه ښودل شوی دی چې یره دا د مړو شمیر زیات شي. د ضلع ډپټي کمشنر عبدالله کوسا وویل چې بم په یو موټر سایکل کې نصب کړی شوی و او د ریموټ په ذریعه چاودنه شوې ده. د صوبې وزیر اعلی عبدالقدوس بزنجو د تشدد دا پیښه غندلې ده. هغه یو ترهګریز عمل ګرځولی دی او د چاودنې عاملین یې د انسانیت دشمنان بللي دي. هغه د هیڅ کمی ځانګړې ډلې نوم نه دی اخیستی. په تیرو دولسو ساعتو کې دا دویمه چاودنه ده چې په بلوچستان صوبه کې رامنځته کیږي. د فروری په 15مه هم په خوزدار ښار کې د پولیسو په ګاډۍ مقناطیسي بم لګول شوی و چې زوروره چاودنه وکړه او په نتیجه کې دوه د پولیسو عسکر مړه او دوه نور زخمیان شوي وو. د پیښې ذمواري کلدم بلوچ وسلوالې ډلې بی ایل ای په غاړه اخیستې وه. په شمالي وزیرستان کې د ترهګرۍ د پالیسۍ د هدفي وجنو جبري لادرکه کولو او تشدد پر ضد نن د اتوار په ورځ یو ځلې بیا لویه احتجاجي ولسی غونډه شوې او وینا کوونکو د دې پیښو وجه د شک وړ ګرځولې او د پښتنو د شتمنو د لوټېدو په اړه فکرمندي ښودلې ده. په دې غونډه کې نږدې د هر سیاسي او غیر سیاسي ډلو فعالینو ګډون کړی و او وی ویل چې نور په دې خاوره دا کاروباري جګړه نشي زغملی. د شمالي وزیرستان نننۍ جلسه د ضلع مرکز میرانشاه کې راجوړه کړی شوې وه. غونډې ته د وینا په موقع د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم مشر منظور پښتین وویل د جنګونو تر شا د ریاست هغه پالیسي ده چې ملکی اقتصاد پیچلی. منظور پښتین وویل د دوی مبارزه پر امن ده او په هر حال به د وسایلو د لوټلو مخنیوی کوي. د پاکستان فوز او ریاست وای په خپل د ترهګرۍ ښکار دی او د ګڼو عسکرو په تاوان یو شمیر لاسته راوړنې حاصلې کړي چې پکې دغه قبایلی سیمې د عملیاتو په نتیجه کې د ناامنۍ نه پاکول شامل دي. د پی ټی ایم نننۍ غونډې ته د پاکستان په مطبوعاتو کې ځین نه دی ورکړل شوی. یورپی یونین په یوکرین د روس د بریدونو له کبله د موسکو په یو سل شلو کسانو او کمپنو د نوو بندیزونو په لګولو اتفاق کړی چې پکې د روس د نوې ټکنالوژۍ په برآمد کولو هم بندیزونه شامل دي. یورپی یونین په یو بیان کې ویلي چې دا نوې بندیزونه په فوزي او سیاسي فیصله کوونکو د روس فوزي صنعت په ملاتړ او کارکونکو کمپنو او د ویګنر ګروپ په کمانډرانو لګول شوې دي. پرون د خالی پورس د یورپی یونین لخوا لګیدلې دغه بندیزونه د دریو روسی بانکونو سره ورکړه راکړه منی کوي، او د ایران د اسلامي انقلاب کارډ ډله او د ایران د اسلامي انقلاب ګارد لخوا د ډرون الوتکو په برامد کولو بندیز لګی چې د یوکرين په ملکی ودانو په بریدونو کې کارول شوی وو. دا بندیزونه د جمعې پورس د امریکا او برتانیې د اعلان شوو بندیزونو دوام دی، کوم چې د جی 7 تنظیم هیوادونو هم په یو بیان کې خبرداري ورکړی وو که هر هیواد د روس سره د یوکرين په جګړه کې مرسته وکړي سزا به ویني. بلخوا ته امریکا د یوکرين سره د 2 ارب ډالرو نوري مرستې اعلان کړې دي. د نړۍ د سترو معیشتونو جی 20 د خزانه د وزیرانو غونډه د روس او یوکرين په معاملې به د نتیجو ختم شوې ده او حتمی اعلامیه هم نه د خبره کړې شوې. د هند په بنگلور ښار کې را جوړې شوې د جی 20 د خزانه د وزیرانو په دې غونډه کې روس او چین په یوکرين د روس د حمله د غندنې سره مخالفت خوده لري او هند هم د روس د غندنې نه ډډه کړې ده. د یوکرين د جګړې په غندنه د اتفاق نه راتلو د لاسه دا غونډه پرته د کمی اعلامیه ختم کړې شو. خو د هند خزانه وزیر د غونډې د احوال په اړه خپل بیان کې د دې دوه ورځنۍ غونډې په موقع د شو خبرو او اختلافاتو یادونه کړې ده. د هند خزانه وزیر نرملا سیتارامن د غونډې په نتیجه کې خبريالانو ته ویلي، مونږ د هند ګټو او د روس نه د تیلو وارداتو ته ګورو. د ترکیه وزیر ویلی چې د دې میاشتې په زلزله کې د ودانو د نړیدو په تور یو سل او سلور اتیا تنه مشکوک کسان نیول شوی او تحقیقات پراخه شوی دي. په ترکیه کې د زلزلې د تباهۍ د لاسه 1,00,000 نه زیاتې ودانۍ نړیدلې دي یا سختې زیانمندې شوې دي چې د ملک په جدید تاریخ کې تر ټولو بده پېښه ده. د عدلیه وزیر بیکر بوزداغ د ترکیه په جنوب ختیځ ښار دیار بکر کې چې د لسو ولایتونو په منځ کې تباهۍ ځپلې ده، یوې خبري غونډې ته د وینا په موقع وویل چې د نړیدلو ودانو په تړاو د 600 د زیاتو کسانو پلټنه شوې ده. او اردن نن د ایتواریا یکشنبه په ورځ د اسرایل او فلسطینیانو د جګپوړو امنیتي او سیاسي مشرانو د یو ملاقات کوربه دی چې په دې ناسته کې به د امریکې استازي هم شامل وي او مقصد یې د تشدد د وروستۍ لړۍ ختمول دي. چارواکي وایي چې د اسرایلیانو او فلسطینیانو ترمنځ تشدد کمې وروستۍ پیښې چې مخې ته راغلي دي دا یره پیدا کړې ده چې د روجې میاشتې په درشل کې به کشیدګي نوره هم زیاته شي. اهم دا تر دې دمه مهم خبرونه.
د وایس اف امریکا جی وری ډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې وستاسو ته وړاندې کوو په مهمو موضوعاتو باندې تفصیلي ریپورتونه. د پاکستان د بلوچستان صوبې پولیس وایي چې د نن یعنی د ایتواریا یکشنبه په ورځ د غنی غنی ډاک یو بازار کې بمی چاودنه شوې ده چې لک تر لګه سلور کسان پکې مړ شوې دي او 14 نور زخمیان شوې دي. د ځایي هسپتال چارواکو ویلي د پیښې په زخمیانو کې ماشومان هم شامل دي. په دې موضوع باندې تفصیلي ریپورت د دیو خبريال حمید سمسور راکړي.
چارواکي ویي دغه پیښه له کوټ ښار څخه د ختیځ په لور د 4.5 کیلومتر په واټن باندې په بارکان کې رامنځته شوله. د پولیسو سیمایز افسر وویل چې دغه چاودنه د تحصیل رکنی په شار کې د یو امام له مخه وسوله. د په خبره چې له عمله څلور تنو وجل سو او تر ډیر زیات کسان ټپیان سوي دي. دوی بیا په سملاسي ډول باندې سیمایز روختون ته یوړل. په ټپیان سوي کې د 8 کسانو وزه ناسمه ده چې بیا دوی د علاج لپاره د پنجاب ډیر غازی خان ښار ته ولېږدول. د بارکان ځای خبريال یوسف مرای په دې باب ویایي.
شار رکنی کې نن سهار چې دی یو دماکه وسوي، کم وخت چې خلک ډیر په بازار کې راغلي وي هغه ټیم دماکه سوي وي چې دی 5 کسان د دماکه کې شهید شوي.
د ضلع بارکان مرستیال کمشنر عبدالله کوسوویل چې د چاودنې وروسته امنیت خوندي ساتونکو ادارې د پیښې ځای ته ورسېدلې دي، شهادتونه یې راغونډ کړي دي او پلټنې روانې دي، خو تر دمګړي پوري په دې ترس کې څوک نه دي نیول سوي. د چاودنې له ثوابه و دکانونو، موټرسایکلانو او وګاډیانو ته هم زیان اوښتی دي. تر اوسه پوري د دې پیښې مسولیت چا په سر نه دی اخستی. په تیرو 2 ساعتو کې دا دویمه چاودنه ده چې رامنځته کیږي. تیر ورځ په خوزدار شار کې هم د پولیسو پر ګاډۍ باندې د مقناطیسي بم له ثوابه ځخه زورور چاودنه سوي وه چې په نتیجه کې 2 د پولیسو عسکر وژل سوي او 2 عسکر بیا ټپیان سوي وو. دغه پیش مسولیت لغوه سوی بلوچ وسلوال سازمان بیلی په سره خسته یو او بل لور ته بیا حالت په سوراب کې هم نامعلوم وسلوالو د اس اس پی سوراب د پولیسو یو غاړی د اس اس پی سوراب ډرایور په دوه زبانی ووژی دغه پیش مسولیت هم چا په سره نه دی خسته یی ځای خبريال محمد کاظم منګلوی
بلوچستان کې د بدامنی چې واقعیت دی د مراروان دی بل خواته چې د حکومت کاروای دی د مخنوي د لپاره اغام جاری دی حکومت دا وای چې د دماکو بدامنی دا ډیر کم سوی دی لیکن بل خواته موږ ګورو چې د دې امن امان صحیح خرجات او هغه ډیر زیات سوی دی او د دې باوجود د واقعیت ختم نه دي شوی
د رواني میاشتې د فروری پر درويستمه باندې د پوز د عامه اړیکو څنګه د اي اس پی ار لوري ویل شوی چې د ایران سره د پولیسو سره جوخت په ضلع کېچ کې ناڅرګند وسلوالو د امنیتي ادارو پر قافله باندې بزی کړی وي چې په نتیجه کې ودوی ته ځاني تلاپات نه وړولي اي اس پی ار ویل چې بیا دوی الته عملیات پیل کړ چې په ترس کې اته تراګر وژل شو حمید سمسور وی او ای ڈی وا کوټا
د دا وایس اف امریکا دی وا خبری خبرونه ده په شمالي وزیرستان کې د ترهګرۍ د پالیسی د هدفي وجنو جبري بي درکه کول او تشدد پر صد نن د اتوار په ورځ یو زلبیا لویا احتجاجي ولسی غونډه شوې ده او وینا کوونکو د دې پیښو وجه د شک وړ ګرځول او د پښتنو د شتمنو د لوټېدو په اړه فکرمندي خوده لیده د دې غونډې حال د یو خبريال عدنان بيټني راکې
په دې غونډه کې نړیوال د هر سیاسي او غیر سیاسي د فعالانو ګډون کړی وو او ویل چې نور په دې خاوره د کاروباري چکړه نشي څخه ملای په افغانستان کې د افغان طالبانو واک اختیار تر رسیدو نه پس په پوله قبایلی او ورسره څنګه تر پرتی نور سیمې د پاکستانی طالبانو او د پاکستان د پوز ترمنز د جګړې میدان جوړ شوی چې پکښې یو بل ته پراخو ضربونو لګول دا فکر کوي د شمالي وزیرستان نوی جلسه د ضلع مرکز میلان شاه کې را جوړ کړل شوی چې پکښې په میدان کې ځای نه کېدو په وجه زیات خلک د ودانۍ په چتورو ناست وو
خپل وطن ګټو خپل خاوره پاکو هر غازب شړو
خونده تا وینا پر محل د پښتون غورنې غورزنګ مشر منظور پښتل او ویل د ځنګونو تر شا د ریاست هغه پالیسي دي چې ملکی اقتصاد پرې چلافي هغه تور پورې کړو ځنګونو کې غړند پښتون شتمنه لوټل کې شي او خلک په مشکوکه جګړه کې شکل کړي چې لوځ چې خپل سیمه په پرښولو مجبور کړي او د کډوالۍ ژوند ته رافي پښتون داوا وکړه په شمالي وزیرستان کې تیر او ګیس ترڅنګ په میلیونه ټنه کاپر او کرومایټ موجود دي خو هغه سیمه کې د پلان سره سم نه امني برقرار ساتل شوې ده منظور پښتون او ویل د مبارزه پر امن ده او په هر حال بده وسایل د لټلو مخنیوي خفي
داخل تاثیر شه په بویا محمد خپل شه لوی لوی ذخیره دي او آیا د ټول خوره تقدیر په بدلتلای شي نه غدای نه په بدلوي نن د ټول ذخیره لټکړي نن په تاثیر د داخل شه قبضه راونی دي
د پاکستان پوز او ریاست وای په خپل تر هغه ښکار دی او د ګڼو عسکرو په توان یو شمیر لاس تراوړنی حاصلې کړې دي چې پکښې د قبایلی سیمه د عملیات او پایله کې د نه امنۍ څخه پاکول شامل دي مګر د پیچې مشر منظور پښتین دا بلری چې دغه تل بیا نوی جنگونه راول کیږي او په دې لاره د امریکا او نړۍ نه د ډالرو مرسته غوښتل کیږي ترڅو پاکستان خپل اقتصاد بیا پرې رافان کړي
مې ته نه کېدای دی یو طرف ته پاج مې همپني په دا خوره د جان کوشش نه کی بل طرف ته پی ټی ایم د ولسی پښتون په صورت سي کوم رفولوي کوم متحد کوي د پټول پښتین کوم راخ کاوه چې روسه د خپل قوم سره وداري را د دې عزت یار دو ته تو عزت لانسی اته غرات بچی اته تور سره څوک نو ژړایي دته د وطن د پګړې وینه او څوک توی نتی اته په خپل په مدرسه او تر بمباری نو وکی اته خو راځي نه د دې دی پاتچری دی
منظور پښتین تر دې وړاندې هم وخت په وخت د پاکستان په پوز او استخباراتي ادارو د ترهګر د روزول او سرپرستی تورن لګولي خو د پاکستان پوز په وار وار د تورن رد کړي او د ریز لري چې پی ټی ایم د دشمنو هیوادونو په لم صدا کار کوي او د دې ترڅنګ په پی ټی ایم د بهر نه د پیسو اخستو تورن هم لکفي کوم سي پی ټی ایم مشران به بن یاد غني د پی ټی ایم نه غونډه ته هم د پاکستان مطبوعاتو کې ځای نه دی ورکړل شوی عدنان بیٹنای دیفا شمالي وزیرستان
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټوئیټر آی ډی ده @voadiwa. د وایس اف امریکا دی خبري خبرونه ته د واشنگتن ډي سي د سټوډیوز نه غوږی. د پاکستان او افغانستان ترمنس په تورخم پولا د پیاده خلکو د کلور اتلو ترڅنګ د دوانو ملکونو دواړه خيزه تجارت هم د خالی دوره زینه شروع شوه دی او خالی پورز باندې تقریبا 1500 نه زیات گاډي په دغه پوله باندې او اختره اختی دي. د پاکستان او افغانستان ترمنس د تورخم دروازه د شپه ګورزو زن روستو د خالی شنبه پورز هر قسمه تګراته او ترانزټ ته پاره پرانستل شو. تلیو خبري الفريد چينواري په تفصيلي ريپورت راکړي.
په پاکستان او افغانستان ترمنځ په تورخم پوله د پیاده خلکو د تلو راتلو ترڅنګ دوه اړخیزه تجارت هم پیل شوی او د خالی یا شنبه پورز چې 1500 ګاډي په پوله افغانستان او پاکستان ته راوختي دي. د تورخم پوله د کلیرنس د چارواکو تر مخه 312 ګاډي افغانستان ته د پولي د لارې داخل شوی چې پکې 240 پیټه د صادراتو یا ایکسپورت ګاډي هم شامل دي. په تورخم کې د کلیرنس ایجنټ مجیب خان شینواری وی او وی ډی وا توای پروند ګاډو تک را تک پیل شوی خو د عمل په تیزی سره نه دی روان.
کدن د ګیر کول ودل شوې پرونه رئیس نو فرست سٹیپ کې دي زنه دوی د ایکسپورت ګاډي وکړ شروع کړو چې هغه تقریبا کوم په تورخم کې موجود و هغه ټولو وته خو بل طرف نه د بد امرغه په سونو ګاډي د لنډی کوتل 970 کارخانو په ټک پورګي بلکې رپورت دا سر راځي چې تر رینګ روډ پېښور پورې دی او ولړ دی او هغه پروسس او هغه مل او ټریفیکینګ او د روډ جام کې دوه جنا یو غړ زیان او نقصان روان دی. بل طرف ته دلته د امپورټ ګاډو مشکل هم دی.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم دروازه د شپګوره ځوزن روستا د خالی یا شنبه پورز د هر ډول تک را تک او ترانزټ د پاره پرانستل شوې ده. په تورخم کې د کلیرنس ایجنټان وایي پرون په تورخم کې د امپورټ یا واردولو سکینر خراب شوی او د افغانستان نه یو ګاډی هم پاکستان ته نه دی را داخل شوی. په تورخم کې یو واردونکو یا امپورټر جمشید خان وی او وی ډی وتاوای د سکینر د غیر فعال کېدو له امله د پاکستان اقتصاد ته زیان رسی او ټیکس نه جمع کیږي.
نن دوی مورده چې تورخم باندې فوکولا شوی خو امپورټ به هیڅ ودری دی نه. هغه مين وجدا ده چې امپورټ کوم سکینر دی هغه خراب دی او هغه په وجه باندې زرو نه غاړي د افغانستان په سیل باندې ولیار دي چې په هغه کې میوه ده فروټ دي سبزی دي او سره سره کولا شوکان دی چې هغه په وجه باندې د سوداګرو ته د کروڑو روپو چې دی نقصان ورسید او دا په هفته کې یو ورځ دوه ورځې خامخه چې دی هغه خرابږي امپورټ سکینر خرابوي.
په تورخم کې د ګمرک یا کسٹم محکمې چارواکي هم دغه خبره تاییدوي چې د خالی ورځې نه د امپورټ یو غاړه هم نه دی کلیر شوی خو د نېشنل لاجستیک سیل ان ال سی چارواکي دغه خبره ردوي او وایي د غاړو سکیننګ روان دی. د نېشنل لاجستیک سیل وایاند مشتاق خان وی او وی دی وتاوی هغه په خراب سکینر لګیا دی او ضربې فعال کړي.
سکینر ان شاء الله هغه سافټویر کې څه مسله سافټویر کې څه فالټ راغله نن با یا میکسیمم سبب ان شاء الله دا ټیک شي. الټرناتیو ارینجمنت مونږ راکړی دی چې کوم دنا دویم سکینر دی کنه هغه باندې امپورټ ایکسپورټ دوه روان دي سکینینګ scanning of vehicle
takes just 1 minute. پاتور خان کې د کلیرنس چارواکو د معلوماتو تر مخه پاکستان خزانه ته د امپورټ یا واردات غاډی نه را داخلي دوه د لاسه د پاکستان بیلابیلو محکمو ته ټیکس نه تر لاسه کیږي او کامي خزانه ته هر ورځ 450 میلیون زیان رسی. فرید شنواری وایس اف امریکا دیوا پیښور.
د وایس اف امریکا دی وا خبري خبرونه ده. د پاکستان په مرکزی اتحادی حکومت کې شامل دریو لوی سیاسي پاټو د خیبر پختونخوا او پنجاب د عامو انتخاباتو په اړه سپریم کورټ نه پر ټولو قاضیانو مشتمل بنچ جوړولو غوښتنه کړې ده. مسلم لیگ نواز، پیپلز پارټي او جمعیت العلماء اسلام فیډلې په خپل جدا جدا درخواستونو کې سپریم کورټ ته خواست کړ چې پر ټولو قاضیانو مشتمل دغه بنچ کې د جسټیس اعجاز الحسن او جسټیس مظاهر علي اکبر نقوی شامل نکړي. قانون پوهان وای یو سیاسي ډله هم حق نه لري چې د بنچ په جوړښت او یا په حقیقت د مخصوص ججانو په ګډون اعتراض وکړي. تفصیل په د اسلام آباد نه دیو خبريال ارشد حسین راکئ.
دا غوښتنه مسلم لیگ نون، پیپل ګون او جمعیت العلماء اسلام فیډلې د فروری په 25مه نیټه سپریم کورټ ته په ورکړو جدا جدا درخواستونو کې کړې ده. مسلم لیگ نون، پیپل ګون او جمعیت العلماء اسلام په خپل درخواستونو کې د سپریم کورټ څخه غوښتي چې د ټولو قاضیانو په بنچ کې د دوو قاضیانو اعجاز الحسن او سید مظاهر علي اکبر نقوی نمونه شامل نوي، ځکه چې هغه وار لمخه د خیبر پختونخوا او پنجاب د صوبایي اسمبلیانو انتخاباتو په اړه خپل نظرونه په ډاګه کړی دي. دا مختق د هغې روس تو شوی چې د سپریم کورټ مشر قاضي عمر عطا بندیال د فروری په 28مه نیټه د انتخاباتو په اړه از خود نوټس واغستو او نه هکسیزه بنچ جوړ کو چې پکې قاضیان اعجاز الحسن، سید منصور علی شاه، منیب اختر، یحیی افریدی، سید مظاهر علی اکبر نقوی، جمال خان مندوخیل، محمد علی مظهر او اطهر من الله شامل دي. په دغه بنچ کې سینیر قاضي فایزی سا شامل نه دي. لاهور کې د اتوار پرس خبری غونډې ته د پاکستان د وزیر اعظم شاباز شریف سلاکار عطا تارل ویلی زکای په ټولو قاضیانو مشتمل بنچ جوړول غوښتنه کړې چې د انصاف تقاضی پوره کړی شي. د مسلم لیگ نون مخکخه مشر مریم نواز شریف د فروری په سلریشتمه نیټه سرګوده کې خپل پلویانو ته په وینا کې داوا کړی و چې اوس مهال د عمران خان سیاست په ختمېدو دی، خو د سیاسي ژوند د دوام لپاره قاضي مظاهر علي اکبر نقوی او قاضي اعجاز الحسن بیا میدان کې دي. هغه قاضیانو د مریم نواز په سرګندونو سند دی ویلي، خو په خوانی وزیر اعظم عمران خان تور لګولې دي چې واکمن ائتلاف پی ډی ایم او د مریم نواز د لوري د سپریم کورټ په قاضیانو حمله د یو باقاعده پلان لاندې کیږي. د سپریم کورټ بار اسوسییشن پخوانی مشر او قانون پوه قاضی انور ایډوکیټ دیو توای یو سیاسي ګوند هم د حق نه لري چې د بنچ په جوړښت او یا په هغه کې د مخصوص قاضیانو په شمولیت اعتراض وکړي.
د دې کې دوه ججان ور شمولیت البته د هغه جواز شته چې فایزی شاه قاضی او سردار طارق دا سینیئر ججان دی په کار دي چې د هغه د بنچ کې به وي.
سبا د ګل د ورځې نه سپریم کورټ د پښتونخوا او پنجاب اسمبلیو د ټاکنو په لړ کې د خپل اند د غستل شوی نوټس اوریدنه یو ځل بیا پیلوي، او په اولنۍ اوریدنه کې سترې محکمې ویلو چې د عین لمخې د اسمبلیانو د ماتېدو نه وروسته انتخابات تر نوي ورځو زیات په شان نشي تللی. د اسلام آباد های کورټ وکیل او قانون پوه عبدالرحیم ایډوکیټ دیو سره خبرو کې وای اکثر د ځنو قاضیانو رائے په سیاست اغیزې کوي.
اوبل من خبره ده چې ته په یو د شی باندې سوموټو اخلي کیږي شی سوموټو اګریډ په دې کې مطلب ولنه قانون د ځاتیا واضح دی چې مطلب دا الیکشن اعلان وسو کوي الیکشن به کله کیږي نو دا قانون خو اول نه ډیر واضح دی.
د سپریم کورټ مشر قاضي عمر عطا بندیال او نورو قاضیانو د انتخاباتو پاړه او ریدنه تر هغه وروسته کړي چې د پاکستان صدر محمد عارف الوی په وروستو کې په خیبر پختونخوا او پنجاب کې د اپریل 9مه د انتخاباتو د نیټه په توګه اعلان کړه. ارشد حسین، وایس اف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوریدلای شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001 202 205 003.
دا د وایس آف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. د خیبر پختونخوا گورنر انسپیکشن ټیم د پېښور یونیورسيټي استاد او د استادانو د اتحادیه پخوانی مشر ډاکټر جمیل احمد چترالی د سوشل میډیا د لارې د پاکستان مسله فوزونو د بدنامولو او د نظریه پاکستان د سپکاوي په کولو تورن کړی دی. خو پروفیسر چترالی او د یونیورسيټي د استادانو تنظیم د غاتورونه رد کړی دي او وایي د تیر پاکستان تحریک انصاف یا پی ټی آی په حکومت کې یادې پلټنې په سیاسي بنیادونو شروع کړې شوې وي چې ریښتیا پکې نه وو. د دې خبريال عثمان خان په تفصیلي ریپورت راکړي.
د پاکستان اردو جبی ورسپان جنگ کې خبر شوی خبر کې ویل شوی چې د پیښور په هنتون استاد جمیل احمد چترالی پوری کړل شوی سلور تورونه ثابت شوی او دغه تحقیقاتي ریپورت د صوبې گورنر تاسوول شوی. وایس اف امریکا ډی وسره خبرو کې پروفیسر جمیل چترالی ویل ګوچ دوی د گورنر انسپیکشن ټیم ریپورت نه دی درې. خو د پی ټی آی تیر صوبایي حکومت د اعلی تعلیم وزیر کامران بنگش دغه پلټنی په سیاسي بنیادونو شروع کړی وی. وایس اف امریکا ډیوا په دې اړه سو واری د پخوانی صوبایي وزیر کامران بنگش دریز معلومولو هڅه وکړه خو زموږ ټلیفون ته جواب ونه وایو. ورسپانې جنگ په خپل خبر کې لیکلی دی په ریپورت کې ویل شوی چې د گورنر سیکرټریټ او د یونیورسيټي انتظامینه ترلاسه شوی د سوشل میډیا اکاونټونو داسې ډیر مواد شتون لري چې د هغې د لارې جمیل چترالی د پاکستان د مسلح فوزونو د قام لپاره د قربانیو سپکاوي هڅه کړې ده او دا چې د پاکستان د نظریې پر ضد د هغه د بیانونو ډیر مواد موجود دي خو نو موړی په خپل دفاع کولو کې ناکامه شوه. په ریپورت کې وړاندې ویل شوی ډاکټر جمیل چترالی په سیاسي هلو ځلو کې برخه اخلي او دا یو سیاسي پارټۍ د پالیسۍ او د سیړنې د مرکز غړی هم دی. خو نو موړی بیا وایي د سیاسي سوچ خاوند یم خو د سرکاري ملازم په حیثیت کې د کوم سیاسي ډلې غړی نه یم. د پېښور پوهنتون د استادانو د اتحادیې صدر پروفیسر محمد وزیر وای د قانون پر رڼا کې د گورنر انسپیکشن ټیم ټوله کاروایی د قانون پر ضد ده ځکه چې یونیورسيټي یو خپلواک اداره ده او خپل قانون لري. دیو ته وای کچیر ته سړول کاروایی کول هم مینو هغه به د یونیورسيټي سندیکیټ کوي او د سماجی علوم استاد هیڅوک د رائے ورکول نه نشي منه کولې. استاد
سری په فیسبوک باندې یو تنظیم کول یا په بل څه باندې تنظیم کول دا خو د هر د سوشل ساينس د استاد حق دی. The constitution مطابق فریڈم آف سپیچ دے نو آغا جمیل صاحب داسی اس وائلیشن نری کڑی ټول استادان پدی وانے سا غوسری مبا پدی وانے قانونی کاروائیم کو
په ټولنیزو رسنیو هم د گورنر انسپیکشن ټیم په دغه ریپورت نیو کې روان دي. د عوامي نیشنل پارټۍ صوبایي صدر ایمل ولی خان په ټویټر لیکلی دي د پونتون یو استاد د سوشل میډیا په پوسټ په نخ کول د غندنې وړ خبره ده. نو موړي ویلي دي د گورنر د ټیم نه دی وپوښتل شي چې نظریه پاکستان څه سیس دي او سپکاوي څه ډول شوی دی. عثمان خان وایس اف امریکا ډیوا پېښور.
د وایس اف امریکا دی وا خبری خبرونه ده. په خیبر ضلع کې په امنیتي وزه کې د خوالی راتلو سره شوقیا هنرمندانو د موسیقي محفلونه هم را جوړول شروع کړی دي او د سیمې اوسیدونکو او هنرمندان نه یوازې وزن محفوظه غړي بلکې د داسې محفلونو نه ډیر خوند هم اخلي. د دیوا خبريال ابراهيم شنواري هم د غشنیو محفل ته ورغله او د هنرمندانو سره خبري کړي. راځي چې په شریکه واورو.
د تندروی او بدمنی اوګدو قانون نه پس اوس یو ځل بیا د خیبر ضلع په مختلفو برخو کې کلتوري هلې ځلې پیل شوې او ځای په ځای د موسیقي مینوال د رباب منګي بندارونه را جوړي کومه کې چې زیاتره د سیمې ځوانان هنرمندان برخه اخلي. اسی خو زیاتره اوسنی ځوانان جدید موسیقي ته ارتیا لري. خضرنی کوتل د هنرمندان یو ډله په خوانه د رباب منګي آهنګ لر ود ور کوي او خپل ډیر مینوال هم پیدا کړي. دوی غني چې اوس حالت دغه څه د د ګور پروګرامونو را جوړولو لپاره موافق دي او دوی ته کوم خاص خطر نشته.
الحمدلله اوس خو چې کوم د وطن حالات ډیر ښه شوی دي لکه مخکې دلته تګ را تګ ورو ته داسې لکه مثال د کوم زوم ثقافتي پروګرامونه چې شو لګا څه خبرې نه علاوه خلک خپل ویری لاسم نشورات لای وس الحمدلله دا خبره ختمه ان شاء الله چې لګا څنګه چنن پروګرام دا سه مثال مونږ نور زیو تمزو او مطلب حالات ډیر ښه شوی دي ماشاءالله ډیر ښه شوی دي
د سیمه په خاني روایت لمخه او رستو د تن روي لوجه ځای ځوانانو دغه قسمه هنر خپلول ته غاړه نه کی خوده خو یې سویل کېږي چې دغه قسمه مخالفتونه کم شوي
نه جی زما د خو په خپل باندې هیڅ تکلیف نشته کور طرفه او نه دی علاقې طرفه ځکه چې بس صرف شوق هم دی موسیقي سره مونږ پیسې اخلو بس صرف شوق یعنی
د خیبر زری لوړ کې شنوارو علاقې سره تعلق ورکو زیاتره د ځوانانو سندرغاړو او هنرمندانو کوم رسمي روزنه نه ترلاسه کړي البته دوی کې زیاتره سندرغاړو ته د حمزه بابا خاطره پردي خمال منتظر او نو د ځای شاعرانو کلامونه په یاد یاد دي او دوی غواړي چې د دوی د کورونیو له اړخه دي هم دوی سره نور مرستي وشي
دیپ مور پلار او دی هغه وږي څوکسنی شو ولای ځکه چې وسغه په خبر خلک داسي چې مطلب صاحب سره پلار مور د ټولو مرسته ای نو مونږ خلک سره صرف دی پلار مور داسي دغه ته داسي او شیخ کاری لګا غټ جرم د موسیقي ور داسي شیخ کاری صرف دی وږي باندې لګمت څوک پټو څوک کارا بس دغه خبره
د موسیقي مینوال دغه د سیمې ځوانان د اونیزه رخصتې پورزو یا نو په شخصي مفولونو کې دغه د ټنګ ټکور بندارونه را جوړي او د خپل هنر په ایواز چانه د سمالي مرستو هم تقاضا نه کوي خو له دوی غني چې د موسیقي په میدان کې د دوی رسمي روزنه او شوه نو دوی به د حیوانات په کچه یو نوم او مقام پیدا کولای شي د خپل همکار هاشم علي سره ابراهيم شلواري وایس اف امریکا دیوا خیبر
واشنگتن دی او تاسو دیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ
د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com
هیر یې نکړی وایس اف امریکا دی با خبری خبرونه ده د برتانیې دفاع وزارت په خپل ریپورت کې ویلي د روس ایلیټ فورس ته په یوکرين کې لوی زیان اوریدل دی او د دوی گاډي په دنیا سکې په لوی شمیر تباه شوې دي بلخ روس پولند ته د درزبه په لار د خام تیلو سپلای تړلې ده دغه پایپ لاین د یورپی اتحاد لخوا د بندیزونو نه بهر وو کم چې جرمني چک ریپبلک او نور اروپאי هیوادونو ته تیل رسي په دې موضوع باندې تفصيلي ریپورت اشفاق مومند راکړي
د برتانی دفاع وزارت وایي چې د روس مکانی ایلیټ فورس ته په اوکران کې لوی زیان اوریدلې یاد وزارت په خپل راپور کې وایي چې د ډونیټسک سیمه کې لیدل شوی چې د روس عسکري گاډو ته کړه تاوان اوخته او معلوماتي چې دغه د روس یو سل 55 تم نیول زمکاني دستي گاډي دي د برتانی دفاع وزارت په خپل راپور کې وایي چې نیول انفنتری ته په جګړه کې سخت پلان کړل شوی کارونه ورسپارل شوی وو او ورته انتهایی زیاته مرجو بلا اوریدلې وزارت په خپل ټوئیټر وب پاڼه باندې لیکلي دي چې نیوی انفنتری بریګیډ ته په انتهایی لوی کځیان اوریدلې ځکه چې د دوی گاډو ته نا تجربه کار کسان چلولو ته کېنول شوی وو بلخ اروپאי اتحاد د خالی په ورځ روس باندې په نوو بندیزونو پر ځای کولو باندې سلا شوی دغه بندیزونو کې د روس پوزي او د فیصلو توان لرونکو سیاسي مشران د روس په پوز کې کارکونکو شرکتونه او د ویګنر ډلې مشران شامل دي دا خبر د اروپאי اتحاد د دفتر نه جاری شوی بیانیه کې شوې ده د اروپאי اتحاد لخوا په لسم وار لګول شو د بندیزونو کې یو سلشل کسان شرکتونه سنتونه هغه کسان چې د اوکرایني شومان په تختولو کې ککړ دي هغه چې پروپاګاندا چلی هغه ایرانیان چې وروسته ډرون جازونه ورکولو کې لاس لري او د ویګنر وسلواله ډلې مرسته کوونکې چې په افریقا کې هم فعالیتونه شته شامل دي. بینیز ته وی چې د روس وسله لکه میزایل هلیکاپټر ډرون جوړونکو شرکتونو ته الکترونیکی آلاتو باندې هم بندیزونه پر ځای کړی شوی. په بندیزونو کې د ځمکې نراويستل شوی نایاب مادنیات د الکترونیکی شرکتونو او ترمل کیمرې روس ته په ورکولو باندې هم بندیزونه لګول شوی. دغه بندیزونو کې د روس نور درې بانکونه او شپږ نوي ادارې هم شامل کړي شوی چې د روس پوسټ د ایران ډرونز جازونه رسولو کې لاس کوي او بیا دغه بی پایلټ جازونه عام خلکو په ودانه او بمباری لپاره په اوکراین کې پکاريږي. د اوکراین صدر ولادیمیر زيلنسکي د بندیزونو ستاینه کړې او خپل مخمنۍ ویډیو پیغام کې خپل قام ته ویلي اوکراین هڅه کوي چې د روس په جوهري څنګه هم بندیزونه ولګي او ټول هغه خلک چې د ترخګر ریاست روس په میزایل پروګرام او جوهري پروګرام کې کار کوي. د روس د بشري حقوقو د تنظیم ستره مشره تاتیانا موسکولوکووا سوچ چې خپل د دغه بندیزونو لاندې راغلو نمونه په فهرست کې دا وایي چې د هغې په دغه فهرست کې اچول د بشري حقوقو نړیوال قانون او د بشري حقوقو تمام قوانینو سرغړونه ده. د تیر خالی په ورځ د برتانیې دفاع وزارت په خپل معلوماتي راپور کې ویلي وو چې داسې ښکاریږي چې د روس سره د ایران جوړ ډرون جازونو کې کمی راغلی دی. یاد وزارت وایي چې د فروری میاشتې د 15 منټې نه راپدی خو اوکراین کې د ایرانی ډرونز د کاراولو کوم راپور مخې ته نه دی راغلی. دوی وایي چې د روان کال په لومړی ورځو کې په ګڼ شمیر دغه ډرونز تباه کړل شوی وو. د اوکراین او غربي هیوادونو مشران وایي چې د غربي هیوادونو لخوا بندیزونو لکبله د روس رسان نخ وشتونکو وسلو پوره کولو صلاحیت اغیزمند کېدل شي ځکه چې دغه وسلو لپاره کاریدونکو چې پونه د نورو هیوادونو څخه بیا کیږي. د روس د دفاعي کونسل سر مشر او پخوانی صدر دیمیتری میدویدیف راپور ته په خپل جواب کې ویلي چې روس خپل د وسلو پیداوار په ځینې کارخانو کې لس خبرګه سیوا کړي او ډیر د نږدې نه د هغه وسلو مطالعه کوي کوم چې د اوکراین له اړخه د روس په هغه برخو کې حملو لپاره کارول کیږي کوم چې د اوکراین قبضه کړي. دی وایي دا په دې غرض چې دغه څخه ګټه پورته کړي شي. په نېشنل ډیفنس میگزین کې نوښته شوی خپل آرټیکل کې میدویدیف لیکلي موږ نه یوازې دا چې خپل د وسلو پیداوار څو خبرګه زاوله بلکې نوې ټکنالوژي مو هم راوړي چې په میدان کې خپل اهداف ترلاسه کړو. د لیکلي دا خبره د خندا ده چې کیف خوبونه ګوري چې د روس زایل ختمي شوی او یا پیداوار تړل شوی. د دې سره سم د پولند پی کې ان او لین په نوم د تیلو سپاکولو شرکت ستر مشر ډینیل اوفټیک ویلي چې د روس با سیمې د لارې پولند ته د روس نه د خام تیلو لیګلو کار روس بند کړي دي. د ویلي چې موږ د سپلای بندوبست کړي پولند ته د روس نه تیلو سپلای ک روس تړي نو موږ ورته تیار یو ځکه چې د روس نه پولند لس پیسه د خام تیل اخلي او اوس به د هغې لپاره بندوبست د بل کوم هیواد څخه کوي. پی کې ان شرکت مشر د ټویټر د لارې ویلي چې د سمندر ری اوبو په لار دوی د خام تیلو سپلای په مکمله توګه د روس د تیلو کمښت پوره کول شي او صارفینو ته به هیڅ قسم کوم کمای ناراضي. د روس د روزنیف شرکت سره د پولند تیلو لپاره شوی لوزنامه د پرواري په میاشت کې سر ته رسیدلی خو د یو وختي لوزنامه لاندې د تیل پولند ته ورکول کیده. اورلین شرکت د سعودي عربستان څخه په کال 2022 کې د تیلو اخیستو لپاره لوزنامه لاسلیک کړی ده.
د نړۍ د سترو معیشتونو جی 20 د خزانې د وزیرانو غونډه د روس او یوکرين په معاملې به د سه نتیجې ختم شو او حتی چې ارامیه هم پر نکړل شو. د هند په بنگلور ښار کې راجوړې شوې د جی 20 د خزانې د وزیرانو په دې غونډه کې روس او چین په یوکرين د روس ته حمله د غندنې سره مخالفت خوده لای او هند هم د روس ته غندنې نه ډډه کړې ده. په دې موضوع ته نور تفصيل د ډیو همکار عدنان رشید راکړي.
د هند په بنگلور ښار کې راجوړ شوی د جی 20 د خزانې د وزیرانو په دې غونډه کې روس او چین په اوکرين د روس د حمله د غندنې سره مخالفت خوډلې او هین هم د روسي د غندنې نه ډډه کړې. سکل جی 20 مشري هند ته ورپرغړه ده او د هند لوري د اوکرين د ستونزې راپورته کولو نه ډډه کولو باوجود غربي هیوادونو ټینګار کړی چې د غونډې د داسې نتیجو ملاتړ بند نه کوي چې پکې د اوکرين د جګړې د داګیز غندنه شامل نه وي. د اوکرين د جګړې په غندنه د اتفاق نه راتلو له امله دا غونډه بغیر د کوم اعلامیې ختم کړل شوې ده. خو د هند د خزانه وزیر د غونډې د احوال په اړه خپل بیان کې د دې دوه ورځنی غونډې په محل د شوو خبرو اترو اختلافونو یادونه کړې ده. د غونډې د مشر یا صدر په هیڅ هند په خپل یو لنډیز بیان کې ویلي ډیرو غړو په اوکرين کې جګړه پکلکه وغندله او ټینګار وکړو چې دا د زیاتو بشري کړاوونو له امله کیږي او په سیمه کې شته نیمګړتیاوي لا پسې زیاتوي. د غلنډیز بیان کې ویل شوی چې د ایټمی وسلو کارول یا ګواښونه د منلو وړ نه دي. د شخړو سوله ایز حل د بحرانونو د حل لپاره هڅې او همدارنګ د ډیپلوماسي او خبرې اترې پکار دي. نننی دور باید د جنگ نه وي. لنډیز زیاتوي د جګړې په اړه د روس او د چین نه علاوه نور ټولو هیوادونو اتفاق کړی دی. چین د 3 نومبر د میاشتې نه په دې هڅه کې دی چې د جی 20 د بیان یا اعلامیې الفاظ بدل کړل شي او د دې د متن نه د جګړې لفظ وایستل شي. د غونډه د جمعې په ورځ د هند په جنوبي ښار بنگلور کې د اوکرين د روسي د يرغل د لومړي کلیزي په مناسبت سره جوړه شوې و. د تیر کال په نومبر کې په بالی کې د جی 20 په سرمشریزه کې مشرانو د یوې بیانې په خبرولو سره خپل اختلافات حل کړي وو او ویلي وو چې ډیرو غړو یې جګړه په کلکه غندلې ده. په هر صورت په هند کې د خزانه د وزیرانو په غونډه کې چین نه غوښتل چې په ګډ اعلامیه کې د جنگ کلمه ذکر شي، خو امریکا او یو شمیر غربي هیوادونو د روسیې د حمله په کلکه غندنه وکړه. د هند اقتصادي چارو سکرتر ای جی سیټ یو مطبوعاتي کانفرنس ته وینا کې وویل چین او روس د اوکرين په اړه الفاظ لاسلیک کول نه غواړي ځکه چې د هغوی واک یا صلاحیت اقتصادي او مالیاتي ستونزه هوارول دي. خو بلخوا اتلس نورو هیوادونو احساس کوو چې جګړه به نړیوال اقتصاد اغیزمن کړي. د جرمني د خزانه وزیر کستن لینر وویل چې په اعلامیه کې د چین ګډون نه کول افسوس وړ دی. رایټرز خبری ایجنسی د امریکا د خزانه وزیر جنت بیلن لخلی ویلي چې د روس د غندنې لپاره هر بیان بیخي ضروری دی. د جی 20 په سرمشریزه کې د امریکا، فرانس او برتانیې په څیر نور هیوادونو ویلي وو چې دوی د ماسکو په وړاندې د سختو بندیزونو اعلان کوي. بلخوا هند چې د روس سره د لسیزو راسي اړیکې لري په روس لګول شوي اقتصادي بندیزونو کې نه دی شامل او له ماسکو سره قوي سوداګریزي اړیکې ساتي. د هند خزانه وزیر د غونډې په پای کې خبریالانو ته وویل موږ د هند ګټو او له روس څخه د تیلو وارداتو ته ګورو.
تاسو د وایس اف امریکا دی خبری خبرونه ته وکي. اردن نن د اتوار په ورځ د اسرایل او فلسطینیانو د جګپوړو امنیتي او سیاسي مشرانو د ملاقات کوربه دی چې په دې ناسته کې بعد امریکا استازي هم شامل وي او مقصد د تشدد د وروستۍ لړۍ ختمول دي. چارواکي وای چې د اسرایلیانو او فلسطینیانو ترمنځ د تشدد کمی وروستۍ پیخي چې مخې ته راغلي دي دا یې پیدا کړی دا چې د روجې میاشتې په درشل کې با کشیدګي نوره هم زیاته شي. نور تفصیل په فواد لامی لوري.
د اسرائیل او فلسطین جګپړو چارواکو پس له ډیرو کلونو نن په اردن کې سره وکتل. په دې ناسه کې چې د اردن په کوربتوب تر سره شو د اسرائیل او فلسطینی چارواکو ترڅنګ د امریکا، مصر او اردن اساسو هم برخه اخیستې وه. د امریکا، اردن او مصر اساسو سرګند کړی چې د فلسطینیانو او اسرائیل ترمنځ د رابطو د بیا بحاله کولو په لړ کې مثبت پرمختګ تر سره شوې دي. د نننۍ ناستې مقصد د تشدد د وروستۍ لړۍ ختمول وو. چارواکي وایي چې د اسرائیلیانو او فلسطینیانو ترمنځ تشدد کومې وروستۍ پیښې چې مخې ته راغلي دي دا یې رای پیدا کړی چې د روژې میاشت په درشل کې به کشیدګۍ نور هم اضافه شي. د اسرائیل او فلسطینی چارواکو ترمنځ دا ناسته د اردن په ساحلي ښار عقبه کې جوړه شوې و او د امریکا په استازیتوب هیغې کې د منځني ختیځ په مسایلو کې د صدر جو بایدن سلاکار بریټ مکګورک برخه اخیستې وه. د ناسې نه وړاندې چارواکو چې غوښتنونه پټ وساتل شي خبریالانو ته وویل دا ناسه د اردن د کوښښونو نتیجه ده چې د واشنگټن او په خطه کې د خپل شریک ملک مصر سره یې سفارتکاري رابطو کې حل ځلې کړي چې په اسرائیل او د فلسطینیانو په غزه او لویدیځه غاړه یا ویسټ بنک کې امن او د دوو اړخونو ترمنځ اعتماد بحال کړي شي. د اردن هیواد یو چارواکی هم د ناسې نه وړاندې رایټرز خبری ادارې ته ویلي چې د دې ناسې مقصد فلسطینیانو ته د یوې سیاسي آیندې د پر امید ورکول دي. په همدې حال کې اسرایلی چارواکو خبر ورکړی چې یو فلسطینی وسلوال د اتوار یک شمې پورز په مقبوضه ویست بانک یا لویدیځه غاړه کې دوه اسرایلی ورونه وژل دي. تر اوسه د دې پیښې ذمہواري کومه ډلې په غاړه نه ده اخیستې. د اسرایل پوز وویل وسلوال فلسطینی په دې پیښې کې یو اسرایلی ګاډي باندې ډزې کړې دي. د سیاحت چارواکي وایي چې په پیښې کې د دوو تنو وژل شوو ورونو عمر د 10 کلونو نه کم و. ځایی خلکو ویلي چې وژل شوي ځوانان په مقبوضه سیمه کې د یهودیانو د نوې آبادیو اوسیدونکي وو. د اسرایلی پوځ وینا ده چې دوی سیمه کلابنده کړې او د دوی په وینا د ترهګرو په لټه کې دي. د اسرایل او فلسطینیانو ترمنځ چې په دې وروستیو څو میاشتو کې کشیدګۍ او تشدد زور اخیستی دی، د عربي ملکونو او نړیوالې ټولنې فکرمندۍ یې راپارولي چې حسنه د تشدد دا پیښې یو ځل بیا د اسرایل او فلسطینیانو په لویه شخړه بدل شي. اوس چې د اردن په کوربتوب دا ناسته جوړه شوې، نو یو امید پکې پیدا شوی چې کشیدګۍ به بیرته کمی شي. د اردن هوا چارواکي چې غوښتل مطبوعاتو کې نوم پټ وساتل شي، وویل داسې یوه ناسه په دا څو کلونو کې نه و ترسره شوې. د دوی په یو ځای راغونډېدل په خپله یوه لویه کامیابي ده. د فلسطیني ادارې د صحت وزیر ویلي چې سکال لږ تر لږه 12 تنه فلسطینیان وژل شوي چې په دې کې وسلوال او عام خلک هم شامل وو. بل اړخته د اسرائیل خارجه وزارت وایي چې په همدې موده کې 12 تنه اسرائیلیان او یو اوکراینی سیلګر د فلسطینیانو په حملو کې وژل شوی دی. له هغه وخته چې په اسرائیل کې د بنیامین نتنیاهو په مشرۍ خي اړخي حکومت واک ته رسیدلی دی، د اسرائیل د پالیسیو په اړه د عرب ملکونو فکرمندي زیاته شوې ده. فواد لامی، وی وی ډیوا، واشنگتن.
د ترکیه یو وزیر ویلی دی چې د دې میاشتې په زلزله کې د ودانو د نړیدو په تور 104 اتیاتنه مشکوک کسان نیول شوی دي او تحقیقات پراخه شوی دي. په ترکیه کې د زلزلې د تباهۍ د لاسا 1,000 نه زیاتې ودانۍ نړیدلې دي یا سختې زیانمندې شوي دي، چې د ملک په جدید تاریخ کې تر ټولو بده پېښه ده. په دې موضوع وایس اف امریکا په رپورت کې تفصیل ماویشل راکړي.
د ترکیه وزیر د خالی شنبې په ورځ ویلي د دې میاشتې په زلزله کې د ودانیو د نړیدو په تور 104 اتیا مشکوک کسان نیول شوی دي او تحقیقات پراخ شوی دي. د خالی پورس د هغه سپاړه غوسه راپارېدلې چې ډېرې د ودانیو د فاسدو کړنو په توګه ویني. په ترکیه کې د فروری د 16 نیټې په شپه رامنځته شوی زلزلې لامل د مړو شمیر 4,128 تنو ته رسیدلې. دې سره په ترکی او گاونډي شام کې د مړو شمیر تر 500 نه زیاته شوی. په ترکی کې د تباهۍ لامل د 1,000 نه ډېرې ودانۍ او 15,000 اپارټمنټونه نړېدلې یا سخت زیانمن شوی، چې د هیواد په جدید تاریخ کې تر ټولو بده پېښه ده. د عدلی وزیر بیکر بوزدک د هیواد په جنوب ختیځ ښار دیار باکر کې د لس ولایتونو په منځ کې تباهۍ ځپلې ده. د عدلی وزیر بیکر بوزدک د یو خبری کانفرنس په مهال ویلي چې د هواد په جنوب کې دیر باکر خار چې د هغه لسو ولایتونو څخه یو دی چې زلزلې ځپلې دي، د نړیدلو ودانیو په تړاو له 600 نه زیات کسانو پلټنه شوې ده. هغه ویل په رسمي توګه نیول شوي او په بند کې یو کم اتیا د ودانۍ جوړولو ټیکیداران، 40 هغه کسان چې د ودانیو قانوني ذمہواري لري، 43 د جایداد مالکان او 43 هغه کسان چې په ودانیو کې تغییرات کړي وو شامل دي. ډیر ترکانو د هغه سپړه افغان سرګن کړي چې دوی د فاسدو ودانیو کړنو او ناقصه خاري پرمختګونو په توګه ګوري. صدر ته بردوان چې د جون په میاشت کې په انتخاباتو کې د خپلې دولسیزي واکمنې ته ټولو ستر سیاسي چیلنج سره مخامخ دي د حساب ورکولو ژمنه کړې ده. په ترکی کې د تباهۍ نه نږدې 3 وروسته د مړو حتمی شمیر نه دی پډاګه شوی او چارواکو نه دی ویلي چې څومره مړي بلا هم د ملبی لاندې بند پاتې وي. یو اوروجون کې چې د انتاکیا په سخت ځپل شوی خار کې د ملبی په پاکولو کې مرسته کوي ویلي چې هر ورځ د بدن برخې موندل کیږي. د ترکی آفتونو په وخت مرستو ادارې ویلي چې د دغه تباهۍ لامل نږدې 2 میلیون کسان بې کوره شوي دي چې په سیمه او هیواد په نور برخو کې په خیمو او کنټینرو کې ساتل کیږي. په زلزله ځپلو سیمو کې د 3,50,000 نه زیاتې خیمې ښودل شوي او په 1,30 سینو کې د کنټینر کورونو د جوړولو کار روان دی. په داسې حال کې چې نږدې 15,000 کسان د غیزمنو سیمو نه ایستل شوي دي.
د دیوا په خبري خبرونه کې ورښوې د وست تاسو ته د پښتو د یو پیجندلې هنرمند د ژوند او د فن قصه وړاندې کوونن هم د دیوا همکار سردار علي ټکر ستاسو د پاره د غشانتي یو قصه راوړی دا راځي چې په شریکه وورو
خو ګورې دونکو نن به د سرا د یو بل شعر په حواله نظر شریکو د دې شعر نوم د ایاز داودزی محترم همیش خلیل سے پخپل کتاب پختانه لیکوال اوله حصہ کې د ایاز داودزی په حوالہ داسې لیکي وای چې ایاز داودزی د داودزو د تپې په چغرمټې نوم یې کلی کې د محمد خان الکوزی کرا په کال 1922 عیسوی د جون د میاشتې په شپږویشتمه ورځ پیدا شو ایاز د هغه رستم خان الکوزی په اولاد کې دی چې د خرشبون په تذکره کې یاد شوی دی رستم خان په سوجه له قندهار راپورته شو او د پیښور په ذکر شوی کلی کې آباد شو ایاز د میټرک کولو نه پس د مولوی فاضل په امتحان او ورسره د پښتو په آنرس کې د کامیابۍ نه پس د پنجاب یونیورسټی نه د بیچلر اف آرټس او د کراچۍ نه د وکالت سند ترلاسه کړ د سرکاري ملازمت ابتدای په کال 1909 کې د ریډیو پاکستان پېښور په محکمه کې د مترجم په حیثیت شروع کړی و په 1905 عیسوی کې پروګرام پروډوسر او په 1906 عیسوی کې د نیوز ایډیټر په سیکشن کې ایډیټر او په کال 1902 عیسوی کې نیوز کنټرولر مقرر شو د ریډیو پاکستان د ملازمت نه پس د آی ایس پی آر په محکمه کې د ریسرچ افسر په هده باندې مقرر شو او هم په دغه ورځو شپو کې د پریس ریویو په نامه یوه انګریزي مجله هم شروع کړه د ذکر شو ملازمتونو نه د فارغېدلو نه پس د پېښور انګریزي اخبار فرنټیر پوسټ کې د ایډیټوریل بورډ انچارج مقرر شو د خپلو ادبي خدماتو له مخه د حکومت پاکستان لخوا د تمغې امتیاز په ایوارډ منزل شوی دی او په 28 جون 2008 کې وفات شو ادبي هڅې د پښتو مختلفو مجلو کې د دوی د چاپ شو مقالو او مضامینو مجموعه ده د ایاز داودزی د خطونو او قمر راهی د نظمونو مشترکه مجموعه د دې دویم کتاب دی د دین علاوه د ریډیو پاکستان په خور د پره مختلف ډرامې هم لیکلې دي ایاز د انګریزي د بوسی مطالعه لري خو خصوصا د شیل نه زیات متاثر دي نو راځي چې د کلام د نمونې د سره شریک کو چې د خیال کالو د اورما او تریم خل بوي لیونی یم بعد سریم بس هم ته چې اثر در باندې نشي ګنی زه خو ای آشنا اثر یم او دا د چا د بنو غشی را وریږي دا د چا د بنو غشی را وریږي هیڅ په نه یم خو ټول پر هر یم او ته چې نه یې زه هم نه یم په دنیا کې له دنیا بهر یم او هسې نه چې مې خیالونه هم لمبه شي اوخ کې اوچ شو آشنا شرر یم او رسیده مې هم بیا تا پورې اونو شو په فضا کې د خیال خور وزر یم او ستا خلا ته مې د فن سترګې بریخیږي یم په ټپو که ترسو نظر یم خو ګورېدونکو په راتلونکي پروګرام کې به د یو بل نوي شعر سره ستاسو په خدمت کې زیریږو اوس ما سردار علي ټکر له اجازه ترکه په لوی لام سپارو او خجون درته غواړو
اوس وړاندې کوي و اداریا د امریکا د حکومت نظر خای
د ډیجیټل ټیکنالوژي په ذریعہ اقتصادي وده ممکن کېدی شي. دا د صفه سوتره زیست روزګار او معلوماتو ته د رسایي سبب ګرځېدی شي او د امن او سلامتیا په قائمولو کې لوی لاس کولی شي. خو ظالم او امیرانه حکومتونه عمده ټیکنالوژي د خلکو په خپلو پنجو کې د ساتلو، صحیح معلوماتو ته د خلکو د رسیدو په لار کې د خندانو دراولاړو او د غلطو او د دروغو معلوماتو خورولو لپاره استعمالي. دا امیرانه حکومتونه ډیجیټل ټیکنالوژي د خپلو مخالفینو د خاموشه ساتلو او د دوی په ښکارا کړو خیالاتو د قدغن لګولو لپاره هم استعمالي. د همدی ټولو وجوهاتو ترمخې د هالند د خارجه چارو د وزارت په وینا په کل 2011 کې د انلاین ازادۍ یو اتحاد قائم کړی شو. موجوده وخت کې د دنیا د 15 بر اعظمونو 15 ملکونه د دې اتحاد غړي دي. د امریکای د خارجه چارو د محکمې ویان خاغلی نت پرایس خپل یو بیان کې ویلي دي چې د انلاین ازادۍ یا د فریډم انلاین اتحاد د ملکونو اکی یو داسي نړیوال ګوند چې د انټرنیټ په ذریعہ د بشري حقوقو د احترام کې دوه د مقصد وړاندې خوځولو او د دې مرستې کولو ته ځان وقف کړی دی. خاغلی نت پرایس زیاته کا چې د اتحاد مقصد د انټرنیټ د یو با مقصده محفوظه او د قابل اعتماد عالمی نتورک حیثیت مضبوطول دي او د دې خبرې یقیني کول دي چې د خلکو کوم بشري حقوقونه چې دوی ته د انټرنیټ نه بغیر حاصل دي نو چې د دوی دا تسلی وکړي شي چې د دوی د دې حقوقونو د انټرنیټ د لارې هم تحفظ شوی دی. امریکای سخت کال د انلاین ازادۍ د اتحاد مشري تر لاسه کړی ده. په دې موقع د امریکای د خارجه چارو وزیر خاغلی انټونی بلینکن خپل یو بیان کې ویلي دي چې امریکای د انلاین ازادۍ د اتحاد په کال 2011 کې د جوړېدو نه راپدی خو په ډومبي ځل د دې ګوند مشري تر لاسه کړی ده. موږ د خپل مشرای په دې دوران کې د اتحاد د نور مضبوطولو او اثرناک جوړولو او دیتا د ممکنه پیښو د خطرو تابعیا کول خپل ټول پام ګرځولې دي. خاغلی بلینکن زیاته کا چړمبه به مونږ د بنیادی آزادو د تحفظ غونډې د اتحاد بنیادی مقصد تخپل ټول پام ګرځو چې پکې هم خیالو حکومتونو او لسی معاشرو ټکنیکی کمپنو او واستوګونو سره په شریکه د کار کول مقصد هم شامل دي چې غرض انټرنیټ ته د رسایې د تعالی تر وکول د کوششونو مخنیوي کول دي. دویم دا چې مونږ به د ډیجیټل ټکنالوژي د غلط استعمال خلاف مضبوط ادریغو. د داهم اوې چې کله نور مخالف حکومتونه د خلکو د سارنې ټکنالوژي استعمالي نو چې زموږ حکومتونه په دغه موقعه د بشري حقوقو د حفاظتي اقداماتو کولو جوګوي. دریم دا چې موږ به د راپورته کیدونکو ټکنالوژو غیر چاپیره اصول او قاعده ضابطوله یو شکل ورکو چې پکې د مصنوعي مخبره د زمواري ترقه او د دې د استعمال او د وړاندې نه د موجودو قاعده ضابطو د نفاذ اقدامات شامل دي. او سلورم دا چې موږ به ډیجیټل نظام کې د ځای کړې شو مقصدونو د مضبوطولو کار جاری ساتو او په دې کې د خزو جنکو هم جنس پرستو د کمشمیره نسلی او مذهبي فرقو د معذورو او د کمزورو خلکو په حق کې ذکر شو خبرو لبا ود ورکو. خاغلی بلینکن نور اوی چې د انټرنیټ د ایجاد نه راپدی خو موږ دا وخت د دې د مستقبل د تحفظ په حواله په یو فیصله کون مور ولاریو. د خارجه چارو وزیر خاغلی بلینکن خپل وینا په دې مختصر الفاظو کې ختمه کا چې موږ به په دې لړ کې چټک او مطلبي اقدامات کوو ځکه چې موږ د انټرنیټ مستقبل لا خپل اقدار سره په سمون کې سره جوړښت ورنکو نو امیرانه حکومتونه برانه په دې کار وړومبې شي. امریکای اوسوس بیت المقدس شوی دو تر هغه حمله په سخت ټکو کې غندلې دي. په دغه حمله کې یو د جنوري په 20 تاریخ او بل ورپسې په بل ورځ سهار مال شوی دا پرمبه حمله د بیت المقدس په خوا کې نیو یعقوب نومي سیمه کې هغه وخت وشو کله چې یو 20 کلن ټوپکمار د يهوديانو د عبادت خاني نه راوتونکو خلکو باندې ناتاره ډزې شروع کړي او اوه تنانی په موقع اوجل. دغه حمله په اسرائیل کې په 13 ډیرو کلونو کې بدترین حمله ده. دا په دویم جنگی عظیم کې د نازی جرمنیانو د لاسه د يهوديانو د شوی قتل عام د یادونې د ورځې په موقع شوی ده. دویشت کلن ټوپکمار د اسرائیل پولیس په موقع وښتو. دویمه حمله د دې حمله ورستو په بل ورځ سهار مال وشوه. دا یو 14 کلن ترهګر د بیت المقدس د زوړ خار نه بهر د اسرائیلیانو په یو ډله وکا او په دې کې یو پلار او یو زوی جوبل شول. د امریکای د خارجه چارو وزیر خاغلی انټونی بلینکن خپل یو بیان کې ویلي دی چې د ترهګرای په عمل کې د یو بی ګنا تن قتلول یقینا چې یو سنگین جرم دی، خو د عبادت د زاین بهر د خلکو هدف کول خو نور ډیر زیات افسوسناک عمل دی. د جمعې د ورځې حمله بشکا چې د خلکو په یو ډله نه بلکې د خلکو په خپل مذهب د عمل کولو په عالمی حق باندې شوې ده.
نو ریدونکو تاسو د ډیوا خبری خبرونه واوریدله، هم دغه خبری خبرونه په تیزی کې سرته رسیدي. د ډیوا خبرونه تاسو د ډیوا په فیسبوک، ویب سټ، یوټیوب او د ډیوا په ټلویزیون چینل باندې هم کتلی شئ او اوریدلی شئ. زه سمینه سن، تاسو نه اجازه پرم دا لا پامانه.